خو اوس پام کړئ د خبرونو لنډیز ته. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان یو ځل بیا د خپل هیواد پر دې پریکړې ټینګار کړی چې د 1403 کال تر اخره به 2 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له خپل خاورې وباسي. بلور ته ایرانی چارواکي وایي چې دغه هیواد په هوایی ډګرونو کې د الوتکو د پرواز او ناستې چارې له 2 ساعته ځنډېدو وروسته بیرته پیل شوي دي. پرون ماښام د ایران د هوایي چلند ادارې وویل چې د عملیاتي محدودیت له کبله به د شپې له 9 د سهار تر 6 بجو ټولې پلان شوې الوتنې لغوه شي. د دغه ادارې ویان سید جعفر یازرلو که څه هم د دغه محدودیت جزئیات نه و ورکړي، خو د راپورونو له مخې داسې انګېرل کېده چې ګواکې ایران د اسرایل د احتمالي برید له ویرې دا کار کړی. د پاکستان د کراچۍ هوایي ډګر مخته یوې 14 دوه کسان وژلي او لږ تر لږه 8 نورې ټپیان کړي دي. پیښه پرون ماخوستن شوې ده. چارواکو ویلي چې دا د ټانکر چاودنه وه، خو یوې سرچینې بیا ویلي چې دا پر بهرنیو اتباعو یو هدفي برید و. بلوڅ بیلتون غوښتونکو ویلي چې برید دوی کړی او هدف یې چینایي کارګران او انجینران وو. اټکل کېږي چې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله د اوبو کچه لوړه شي او سیلونه وبهیږي. او د حماس وسلواله ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګره ډله بولي، په یو پیغام کې پر اسرائیل د پروسه کال د اکتوبر د 8 نیټې د برید ستاینه کړې ده. تر دې حمله وروسته چې نن یې کال پوره شو، اسرائیل پر غزې برید وکړ چې دا جګړه لا هم روانه ده.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه، زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي پیښه د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي و مې ورس خبرونه ته مرابول. نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرېږي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شوی دي. لدی هم خبرېږي چې په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره مندل شوی ده او پاکستان کې بیا ذاکر نایک ته لخپلې وې اقدام نه د ورپیخ جنجال پاړه هم خبرېږي. قطر حاصل مړې د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په اړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره. امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کمولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه. شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل، ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي.
افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدل،
خصوصا د ښکېلتیا په موضوع کې او د بشري مرستو د لړۍ د غځېدو او د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه دپاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغسې اراده هم لري چې د تعامل یا د ښکېلتیا دغه دروازه پراخه کړی شي.
افغانستان لپاره د جلاوطنه حکومتونو اعلانولو هڅې. خلک وایي افغان سیاسیون چې د هر نوي پلیټ فارم نوم واوري په سبا یې ډلې ډلې شوي وي او د جلاوطنه حکومت موضوع به هم دغسې مسخره کړي.
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ.
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي. پی ټی ایم او اپریدی قومونه وای په وج زور به د 10000 اساس را بلل جرګه در نه کوي او امنیت به هم 40000 قبایلی ځوانانو نیولې وي.
یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه مونږ وشي پښتون اته سره مونږ کار د چې سمره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم و یو گزار دی چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوه وې ول مينې خو اوره
د بیا هم وایم وج په چیلنج جرګه در نه کوي والا چې دا سارونه مهم لار شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کیږي جرګه به کوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
د بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري، تازه افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام وېستې د امریکایي بندیزونو د څارو همغږۍ په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلې. خو دې کارې ګنګوسي هم پارولې چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده. د امریکا خارجه وزارت وایي لدی وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارج دافیره کرن ډیکر، افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي روینا امیری، او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار مارک پومرشم هغه چاري پر مخ یوسي چې امریکا د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده. خو د امریکا دغه اقدام په کور دننه او بهر د سیاسي، مدني او د ښځو د حقوقو برخه کې د فعالو څیرو اندېښنې راپورته کړي. شنون کې انګیري چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لورې هم تېني، او پروستیو کې د ګڼو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل، افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه یې صد مهري خود له هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نور هیوادونه اخیسته.
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقې او د دنیا په صد هم نه لاسه ورکوي، نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي، او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدلی. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنګونه وو هلته، او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلک د افغانستان ووتل، مهاجر شول، نور ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي، او هغه اولویت چې افغانستان د امریکا لپاره پخوا و هغه اوس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکا لپاره مهم ده. البته افغانان لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کوي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده. اما د امریکا د خپلو ګټو لپاره د دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات راوستل.
یو شمیر افعالان وایي کسام له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت، سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقوقو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه ده کړې. خو په وینا د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمیر څارونکو په اند اوسنۍ وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لام د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی، او په وینا امریکا به افغانستان کې خپل ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
دا چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پخاو نه وسد او نه په آینده کې وي، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده، او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نزدیکی اړیکې او پوری لري، او په اوسنۍ وختو کې د جیو پولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کیږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان دغه نه د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي چې منطقي لپاره جوړیږي د پامونه غورځي.
او که څه هم په روسیو کې د یو سیوري یا جلاوطن حکومت د اعلان پاړه باسونه تود شوي دي، خو د چارو ګڼ شنون کې وایي له هغه کړیو نه چې د سیوري حکومت د اعلان خبره کوي دا تم نشي لرلی چې د افغانستان واقعي استازولي به وکړي. د تبیدی حکومت اړتیا د ملګرو ملتونو له نهاویایې مې ناستې وروسته لا شدید شوه چې د ګڼو هیوادونو استازو خپل منځي لیدنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بل بدیل لار نه دور پاتې. د دغه حکومت اعلان ته که څه هم د جنرال دوستم له طرحې وروسته دغه شاوخوا ملګري تابع نیسي، او د ابراهیم الکوزي په نوم د ډاکټر غنی او پخوانی سلاکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړی، خو د افغانانو فکری حلقاتو کې اندېښنه ښودل شوې چې د پخوانیو لوبغاړو یا غیر موثره نویو څیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي، بلکې دا موضوع به لا پسې رشخند شي.
په تبعید کې دولتونه یو تاریخ چلري. په تیره بیا د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او ونیول. ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې دولتونه په لندن کې جوړ شول، لکه د بلجیم، پولند، هالند او د آزاد فرانسې حکومت دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول. او هغه وخت د دوو دولتونو د ضرورت اړتیا دا محسوسېده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبري کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپلواک کړي. د افغانستان په اړه د په تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه د داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ وي. له بده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدی د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوي دي، په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چې ملت دې پرې راټول شي. دغه اصطلاح په دغسې وخت کې په دغه شکل کارول، زه فکر کوم چې د دې مفهوم د بې اعتباره کولو، د بې باوره کولو لامل ګرځي.
د شنونکو په باور تبعیدي حکومت په هغه وخت کې موثر ثابتېدای او طالبانو ته په درد سر باندې بدلېدای شي چې د ټولو اجماع پر موجوده وي د نړیوالې ټولنې پاملرنه جلب کړی شي، سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري. نه یوازې دا بلکې د دوی په اند تبعیدي حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو ترڅنګ د افغانستان وضعیت، سیاست، امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره د اورېدو وړ وګرځي. د شنونکو په باور د پخوانیو تنظیمي او ونډه اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی او نړیوال هم شاید پخوانیو لوبغاړو ته په اسانه د افغانستان پر موضوع غوږونه نشي. او دا ښکاري چې د طالبانو او ګاونډیانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی لپټو خونو څخه د نړیوالو ناسو د لیزونو ته درس کړی دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو یې تروسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تازه صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاویایم عمومي ناستې ته وینا کې ویلي طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تورستي ډلو په ځانګړي ډول د هغو ډلو پر خلاف چې په ګاونډیو هیوادونو کې د تورستي فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري کوټلي او اغیزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغو ډلو کې د داعش خراسان څانګې، د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان، د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوي بلکې د روسیې، پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپل منځي ناسته کړې ده او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپېښو ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنې خپلو کې سره شریکې کړي. دغه راز افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمي قومي لهجه هم بدله شوې ښکاري او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د داعش ډلې پر ضد د لاسته راوړنو خبرې ونه شي، بلکې په وینا یې نورې ترهګري ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته یې امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمي یوه مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو او که یې تلفات اړولي وای نو کیدای شوای چې د طالبانو له حکومت سره یې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترنګلې کړې وای. بلخوا طالبانو که څه هم د کاظمي قومي او شهباز شریف دا ویرت کړي دي او وایي له دوی نه هیچ چاته خطر نشته، خو د طالبانو ویان ذبیالله مجاهد په یوه بل بیان کې دا کړې ده چې داعش جنګیالي همدا اوس افغانستان ته له نورو هیوادونو راوړي تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګاونډیانو د اړیکو څارون کې وایي هغه ګاونډیان چې طالبانو سره ښې اړیکې تروسه لرلی دي ډېر ژر به خپلو هیوادونو کې د فعالو ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاسو ګریوان شي.
دغه قسمه خبرې کول که د هر ګاونډي نه د افغانستان په وسني وخت او شرایطو کې کیږي زه فکر نه کوم چې دا به د کوم حل لاره وي. د اساسی حل لاره یو پراخه سیمه ایزه ناسته ده او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې حکله باید نړیوالو او د سیمه ایزو ټول شواهد مخې ته کیږي چې په دې باندې پراخه بحث وشي چې د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات رامنځته کړي یا کوم اقدامات وکړي شي چې رښتیا هم د داسې ترهګرو ډلو ټاپلو او د هر رنګه تمویل او تجهیز مخه پکې ونیول شي.
د گاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنی نه لري، هیڅ ځای نه نیسي بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کیږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي. دلته نور ته هم دا زمینه برابرېږي چې دلته ابزاد مختلفو هیوادونو ترمنځ نور هم منفی لور ته لاړ شي. زما پراند باندې دلته دا وخت دی چې پر یو بل باندې د تهمت اچولو یا یو بل باندې د خپل بهم واوري ور اچول هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي. زما پراند باندې اوسنۍ شرط کې باید دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لاره برابره کړي تر څو څنګه کولی شي دلته په خطه کې پرتو ملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي او څنګه کولی شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې هراس لري، تشویش لري، په تړاو باندې په ګډه مبارزه وشو کولی شي یو سوله اتفاق او امنیت برقرار شي په دې سیمه.
او که څه هم پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګول یو خیمه باندې دو واره بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداري ورکړه چې په هر قیمت او بیوي دوی به د پښتنو قومونو د ډیر زر احساس را بلل لوی جرګه تر سره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وايي پاکستانی ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي له چهار شنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته اور اچولی او د جرګې په تنظیمونکو یې ډزې کړي دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسانو لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده او لسګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لوی جرګې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. بلخوا د افریدی او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداري ورکړه که پاکستانی ادارو مجبور کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او دا جرګه به بریا ته رسېږي، خو تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړی شي. ورته مهال د افریدیو قومونو د هغو پاکستانی ملیشو کورنیو سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړه ژوندی بند کړی چې د جرګې په خیمو یې برید کړی و، خو ټینګار یې هم کړی چې له جرګې وروسته به دغو ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
زه د خیبر پولیس لا کوم چې مونږ یو کس پیژندلای چې څنګه بازارګل اجي سه بوول کنه دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونور یې ختم کړه او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړای پوښي خپل بچی او چې په دو باندې راشي جاړي او چې کله بل بچو باندې په بل علاقہ او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا ډنډه راخستی پوښي بیا دازم کوي او بیا خزه او مشومان هم نکزي. زه ته دا ویم چې څنګه یو چې ان شاء الله تعالی پری خون کې مریو او چې مونږ ان شاء الله تعالی یو یو ځلې د جرګا ټین شي او جرګا مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دي چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم او یو گزار دي چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوه وې ولې مینې خو اوره او خبر پښتون خو پولیس ته مو اوري دا الته نه ما سره اسم دلته پر ګیلال مکه تنظیم دا دلته مې سره خبرم دی اله په ذات مې قسم وی چې مخامخ ټاونشپ ته چې پرې نه مو ورینه په ټاونشپ کې چې پلا کې مرانه ونو سیګ او پولیس لاین کې مرانه کې نه په کلره
او پر دې کوم او پر دې کوم دا خبره مونږ اوره چې دا د تو عزت خروپوي دا تو ناموس خروپوي ځکه چې په ټوله پښتونخوا کې دا عزت ټوله درکړې شو چې په جام کې او په خیبر کې به چې کوم دی دا مهمان نوازي کیږي خو په دوه کې دا هیڅ نشته نو له هغه زه تاسو ټول له دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې د دوه مړې او ژوندای باندې کو او دوه جنازې را ماورڅو او دوه یو قسم
ترڅو چې په دې وجود کې وینه غړېږي پنجابای بدار د دنیا د امریکای چین راوخ لای دی ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چې کوم دی چې په 5000 روپۍ کار وته کوي دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه دي دا ټول د تبیا هم وایم وچ په چیلنج جرګه در نه کوو والا چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کیږي جرګه به کوو سرونه ورکو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاورا چاته نه پریږدو.
د پی ټی ایم د معلوماتو لمخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به له 11 اکتوبر نه تر 14 اکتوبر دوام وکړي چې ملما پالنې ته ځایي خلکو خپل حجرې او کورونه وار لمخه خالی کړي دي. د جرګې اتیا خیمو کې به د پښتنو استازي د کمیټو په شکل پریکړه چمتو کوي او په وروستیو دوه ورځو کې به هر اقدام او پریکړه له رسنیو پناه تر سره شي.
دیورند د کرغیړنې کرخه آغړه پراته ولوسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پاوز او استبدادی استبلیشمنت سره ژوند کړلای نشي. د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګند دی چې پوځي استبلیشمنت دومره ترې ویریږي، دومره ورخطا دی چې نه ورځ مخکې د دغه جرګې په راټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګڼ شمېر مبارزین یې زخمیان، ژوبل او یا ونیول. د پوځي استبلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډیره مهمه ده. هیلې ځکه ورته ډیرې دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي، نه ګوندونه او اشخاص. دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم ځکه ترې ډیره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کېږي او خپله اراده څرګندوي. هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغې لویې ملي حادثې او د دغې لویې افغاني جرګې ملاتړ وکړي.
اوسم ټولنیز شبکې تیرونه د ټول نړۍ په ټولنیزو رسنیو د ایران، لبنان او اسرائیل د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کو چارواکو او عام فعالانو په باسنو ګرمه. اسرائیل او د لبنان له راکټي بریدونو وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر په نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر څنګ ګڼ ایران پلوه مشران وژل. په دې هم اکتفا ونه کړ او اسرائیل ته نږدې لبناني، سوریایي او آن یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په جواب کې ایران د اسرائیلو په تلبیب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل. خو جالبه دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندي زبریدون کې یوازې یو کس، هغه هم د قرآن باختری فلسطینی وګړی، وشل شوی دی. خو ایران بیا ویلي د اسرائیلو د نواتم اډې تر څنګ ګڼ تاسیسات له منځه وړي او 80% توغندي د اسرائیلو له دفاعي سیستم نه تیر شوي او په هدف لګیدلي. دغه بریدونه ګڼو هیوادونو او لوري وغندلي. امریکا دا د ایران اشتباه بللې او د اسرائیلو د دفاع لپاره سیمې ته بیړۍ رسولې دي. ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي. خو د شنونکو په باور د منځنۍ ختیځ سوله پاشل شوې ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکار په ښکار شوې دي چې د سیمې د باثباته کې دوه سرک پکې نه لیدل کیږي. خو ځینې لوري بیا ویلي دا د دریمې نړیوالې جګړې امکان نخي، بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسؤلیته د ځان ایستلو هڅه هم کوي. او د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله عمرزی او راشد خان د ودونو وه. د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسم یې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ او زرګونه میلمانه پکې وزر شول. په وطن کې مشته سوشل میډیا کارونکو ویلي دغه دواړو ودونو کم تر کم مینوالو ته خپل لوبغاړو سره د زیات وخت تیرولو او انځورونه اخیستلو ترڅنګ د خوښۍ او د منځلو زمينه برابره کړې وه. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوري ګڼل کیږي، په ټولنیزو رسنیو یې واده لپاره د آمادګۍ او انځورونه شیبه په شیبه خپاره شول او مینوالو یې پرې بحثونه کول. د راشد خان د واده موضوع له کلونو راهیسې د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه، ځکه هغه ویلي تر څو د افغانستان لوبډله نړیوال جام ونه ګټي واده نه کوي. خو له وروستیو بریاو وروسته نور د هغه مینوال هم په انتظار سړی شوي وو او د خپل شاهزاده لوبغاړي پر سر یې د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمه یو خبره راغله، نو راځي داسې لاهوتی او داودی حنجرې نه برخمن انسان سره مبالغ کوم چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو د ډیرو کم خلکو پام ځان ته اړولې. دغه کس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی، د کابل د معتادینو زربستریز روغتون کې بستر وو او په مخدره توکو باندې اخته وو. خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان له ځان سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل طبيعي. Oh. غمه چې شاوخوا شپږویشت کاله وړاندې د افغانستان د استوره ساز قاری القرآن برکت الله سلیم شاګردي کړې وایي له بده مرغه په نشه یي توکو له روږدي دا سره یې خپل استعداد او هنر نه مخه وختې خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځېدلی. د دغه حافظ قرآن تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتۍ مراسمو کې کړ په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړی او فعالانو ویلي د بیکاری او هیواد کې د مخدره توکو د کښت فرهنګ له وجې زرګونه دغه استعدادونه مخ خاورې شوي دي. او تیر اونۍ بیا ذاکر نایک د افغانانو له ټینګار سربیره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا فضل الرحمن سره د لومړنۍ لیدنې تر څنګ یې په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل. ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بلل او مولانا فضل الرحمن د پاکستان داسې ستر دینی عالم بلل چې په وینا یې لیدلی ورسره ارمان. افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثره کولو دسیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره له دې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوي و بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ. خپله پاکستانیان بیا ذاکر نایک ته وروسته لاغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د یو روزنتون نجونو ته یې د انعاماتو له ویشلو انکار وکړ. اغه سره له دې چې پر نجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې له مخکې تشریح شوی و سټیج ته راغی او د نجونو له کتلو وروسته بیرته کې ووت. کله چې خبر اعلان و پوښتو ولې داسې کار وکړ ذاکر نایک ویل دا نجونې ورته نامحرمې دي او ډالۍ پرې نه شم شلی. او جالب خبر هم دا ځل د باندې نړۍ کې نه لټو بلکې راځي چې د پښتونخوا تر ټولو سترې جرګې او تابعیه او نموي خبر کم. سکال د رواني اکتوبر میاشتې په 11 د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا دیر زره مشرانو د لوی جرګې کوربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا رابلل شوی. د دې جرګې امنیت بلک تر لګه شل زره پښتانه قبایلي ځوانان فعالان او محصلین نیسي او مېلمانه به په هوټلونو کې نه بلکې له پیله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شوي کورونو او حجرو کې پالل کیږي. د دې جرګې لپاره د سروې او بلنې شپږ سوه تخنیکي ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شویو نادرکه شویو یتیمانو بندیانو د دقیقو ارکامو تر څنګ د لوټل شویو اموالو غصب شویو جایدادونو او لوټل شویو کاني زیرمو مستند سازي وکړي. دې جرګې ته خیبر دره ځکه انتخاب شوې چې د مغلو پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتري لوی مزاحمتي سنګرونه پاتې شوي او د هر لښکر ماتولو پسې به ټول قومونه همدغو تاترو ته راټولېدل. جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې محل ته به له اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړې ټاکل شوې دروازه ورپرېښودل کیږي. دا به یوازې نه لویه جرګه وي چې د یوې افغانۍ او کلدارې نه نیولې تر سلګونو زرو پورې به یوازې پښتنو پکې له خپله جیبه مرسته کړې وي. د منظور پښتین د وینا له مخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړي سر 50-50 کلدارې ورکړي دي. جرګې لپاره پنجاب ایالت، بلوچستان، کراچۍ او د غراز امریکا، استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو اساس او قافلې چمتو شوې دي. دې نه مخکې د خیبر اورګزیو په سیمو تر ټولو ستره جرګه په 1940 کال کې شوې و چې د ډیورنډ کرخه یې رد کړې او فیصله یې کابل ته استولې وه. او مصر چې هر ورځ پکې د تاریخي آثارو د کشف کې دوه امکان شته، دا ځل پکې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره کشف موندل شوی. څېړونکو وایي موندل شوی توره 3000 کاله زړه ده او د حضرت موسی علیه السلام د وخت د چې شاید دغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوزونو سره اړه ولري. د مصر د سیلانیانو او نوادرات وزارت وایي دا توره د بهیره ګورنری په یو زوړ خار هوشی عیسی کې موندلې ده. وایي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نخې موندلې چې لکه اندنو وروسته پکې نظامی اډه، وسلې، خواړه او نور توکي موندل شول. موندل شوی توره د میسو نه جوړه ده او د دویم رامسیس شاهی مهر پر لګیدل ده. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر جمعه له خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل و مورز مهیره وي.
و ما ورز دا ونی مهم او پیښه تا کتل.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل دوویشت یولس چلرویش پینزه سو یو.